امونه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونه مخ کې لند خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای درنور افغان خبريالان چې د طالبانو لخوا بنديان شوی وو پرون خوشی شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبريال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبريال پرویز ترغان لدرې او نه ورسته او په روزګان کې د ملي ټلویزیون خبريال همدرد للس او روزبان ورسته خوشی شوی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه خبريالانو د خوشکېدو هرکلای کړی او د یو خبريال او یو بل رسنیس کارکونکو چې لا هم د طالبانو لخوا بنديان دي د خوشکېدو غوښتنه کړی ده. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانستل شوې دي. د خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدي پرون ازادي رادیو ته وکړه.
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسیم ایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانستل شول او د سرحد دواړه دوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوه کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. تب داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې داوې هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو وغوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونی ګوتریش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریز کی زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی، راځي چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 4مې څخه تر 6مې نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړیږي. د یونیسف تر راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو څخه دي.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او درناوی تاسو دورکوسو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو، مشتل دا هڅه کوو ترڅو ستاسو ټول هغه پیغامونه چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په اکله او یا هم د جنو پیداسيو کسانو په باره کې را لېږي خبره کړو، او حتی ځینې هغه پیغامونه چې بشپړ هم ندي، مثلا تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ویلې او یا مو هم کله کله د ورکسي عزیز نوم یا د هغه نشانی د یاد وتلې وي، نو موږ سره لاغه کوشش کوو چې ستاسو شمیره د کمپیوټر څخه او یا هم د واتساپ لاره ستاسو در رسیدلې پیغام په اړه ستاسو د ټلیفون شمیره د واتساپ څخه پیدا کړو. خو بیا هم زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره او ادرس په خپل ولولي او د ورکسي کس نوم سن او کوم نشانه یا نشانه هم تاسو په خپل ځخ وایست. ترڅو کله چې موږ ستاسو ځخ پرو نو اوریدونکي دا معلومات په بشپړ توګه ولري او د اړتیا په وخت کې ستاسو سره اړیکه ونیسي. قدرمنو دوستانو، په دې ونه کې هم زموږ د اوریدونکو لخوا د کوم پیدا شوي کس په هکله موږ ته کوم پیغام نه دی رسیدلی. نو رابسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به خپره کړو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ڈول درنو قدر من اردن کار کون کام کاران تو سلام پہ دے لین ڈول وطر کرو خوش خوش اللہ سوکھ آزادی ڈیو اوی ڈول تو سلام خاص سلام شاغل تعیو روشان صاحب تز اختر محمد خادم د علم دولت واشیر السوالی امد اللہ زدہ کار زک سیم څخه درته دا پیغام فرستم. رب سم دیتا سمجھ دا سیم یا زمر د واشیر السوالی د بیت کار د سیم څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کیږي چې دا واشیر السوالی د سیم څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبی تکلیف هم لري، داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پیچي تقریبا 15 کال کې شنه درکسه و دي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو. نو دا اړیکه نو لوبړنه شمیره د افغان وسم 0001 0 1 0 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 5 3 2 9 8. او تر څنګ یې اټیان شمیره ده 0 0 2 0 6 0 0. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته 0 0 1 0 2 8 1 9. او یله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې ترڅو چې د محمد اسماعیل معلومات کې زه به هم پیغام ازادي راوړم ته پرېږدم چې د دې معلومات ته کې ډیره ځاته مننه ژوند یو خوشاله څو دی په من.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، دا د موږ تاسو پیغام خپور کړ. تاسو په پیغام کې هر څه سم دي. تاسو ټول هغه معلومات د خپل ځان او رکسوي عزیز په حق لچ لازم و ورکړي دي. خو یو کوچنی نقص دا دی چې تاسو د پیغام ثبتولو په وخت کې موسیقي چلانه کړې ده چې دا موسیقي ستاسو د خبرو پترڅ کې اوریدل کیږي. نو لطفا په راتلونکو کې خپل پیغام په یو ګوشه او آرام ځای کې ثبت کړئ. مننه.
که زما یو زیبرک دی دا یو کالو څلور میاشت کیږي د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا که څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارنګه د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کیږي ل خپل کور څخه نادرا کدی چې د دن نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصل د واشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده. زما په شمول د نورو دوستانو له لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 دوا شمیره او ځلی بیا سپر و دوا واره سپر دوا اته شپږ درې سپر دوا د ټلیفون شمیره مې سپر و سپر درې څلور و یو بیا سپر نه اته د ټلیفون شمیره او ځلی بیا سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، زه ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلي. سپر اتاویا پوره څلوې شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، صفر اتاویا څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسي کې درې. او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسیې کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی، هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.
سلامونه دا زده رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایم، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نهه درې دتی شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه، تل دې وي ازاده یو ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه، ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، نوم یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کوړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه ذکر کړي، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوری دی په نوم د سارګل، د وزیر زوی، درقت ولسوالۍ تاخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی. او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کې دا موضوع سره شریک کی او مشته معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شميره نو ذکر کړي نو موږ د غرور د ټلیفون شميره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوا. شميره بیا تکراروم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریا اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ نازدی رادیو ټور کارکون کو اوریدن کو ته ډیر نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام چ زما ورور دی نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لری دی زره کې نست نور الله نیمه چې د پلار نوم راجانه کا او مشغل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کله کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شماره دی ما ته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اس کښکړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړی پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سړي څخه للی نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید هغه 15 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکې سر ته کړم. زما یو خوریې دی اته میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښینه ده. نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی نیکه نوم یې عبدالله دی کمبایزی دی هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
رالیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
سره دې ټول کار کوم د سلامونو نیک هیل زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس سره موږ یو ورځ کاږي زرو چې په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کاله مخکې لا درک شوی دی نو نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي پس ما ځکه یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسي اتلس شماره ده چې تر اوسه اته اتیا دریش پیته اویا دریش شماره ځل بیا وایم اوسه اته اتیا دریش پیته اویا دریش او بله شماره ده صفر اوسه اویا صفر اویا 3 شپېته 3 اویا 0 2 اتیا. شماره بیا وایم: 0 اویا 0 3 اویا 0 2 اتیا. مننه. خیر دی سید آزادی ټول کارکونکو څخه مننه کوو. نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سړی خبري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ ووی چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه مستا د شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووی څه معلومات څه ویلي. مهرباني وکړئ په دغه کس ما سره تماس ونیسئ. السلام علیکم.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، هیله ده تاسو بخیر سئ. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څوک معلومات لرې؟ زه شمارې یادومه. یوه شماره درته وایم چې 0 اوه 8 شپږ 40 شپږ اویا شپږ اویا، او شماره 0 اوه 9 0 9 5 9 5. یوه شماره بیا ما 0 اوه 8 شپږ 8 شپږ 8 شپږ، یعنی 0 اوه 8 شپږ 40 شپږ اویا شپږ اویا. روشن شماره درته یادومه: 0 اوه 9 5 9 5.
لطفا منه خدای فمان. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز یو جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش. دوهمه شمیره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریمه شمیره ده: 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت دالی دولس والی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرردم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لسکاله کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچری ما راغ دی په خپل او نور ملګری اندوالان پیژن یو سو کې درک لري. نو په دغه لمبه ته ما ته رنگ وای: 0 اوه 0 اوه 1 4 3 4 10. ازادي راډیو ته د هلرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اوه 7 4 اویا 3 7 8 8 2 9. بله شمېره ده: 0 اوه 7 6 8 اتیا 8 دېرش 9. سلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي: 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. بله شمیره: 0 اوه 0 8 4 6 4 3 0. 0 اوه 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لږ کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی صفر واویا صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایمه صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نهه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نهه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکونی سي. اطلاعات شمېروایم صفر اتاویا نوي او نوي تیر سوا او دوه دېرش یعنی صفر و ات صفر نه نه و زه درې دوه شمېرې ځل بیا وایم صفر و ات نه صفر نه و زه درې دوه بله سلات شمېر وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش واتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې ات و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختهپل د کلي دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي. د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یاو دوا چلور یاو یاو پینز
ده آزادی ملما
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څبان دي شل کتابونه ژباړلي او دوا خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایله مقاله هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړي لانګریزي، سویډني او فارسي ژبو کړي. ځینې مقاله لوردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل لکه خپله تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبرېږي. پښتو به مثلا په دې څخه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بخیر دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبرېږي او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله دا څه دی چې زه خپله ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند راکړی دی او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکولو، د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راوړل ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ کرا واخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیه او هم پاموک د سره پرتله کې یو غټ پل کې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیز اساساتونه دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپل د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیژې ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا را ترجمه کوم. نو دا اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه سم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تسې پر وخت باندې په دغه دوه پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې یې. نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول د واره دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې څه زیاته زده وي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه ناول سو، داسوه دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سر خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی سي، ناخو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی سي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو داګه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده، د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کیږي، یو مفهوم مختلف مفاهیم، مثلا سخت جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي او بیلابیل افادو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسي ډېر مهم دی.
پرسب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړي پلوی کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته واړوي په خپلو الفاظو او هغه د خپل ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه د خپل ژبې رنګ او خوند ورکړي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو منم شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي، په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده. کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه معنیداری چې ده، دا دوه شیان دي. یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هیڅ راز پټ لاسوانه نه کول دي. پټ لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي. مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپل نه خوښیږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې، راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخ لړي ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده. خو تحت لفظي باید نسي، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتوني، داس نه چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یا نور پرتګو نکټای او دا شانه مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سب کو دې شان توجه وکړي شوي. په دا خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپور دي کې، تر هغه حته پرې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د رواني هغه کم شان چې جملو و رواني د پرګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتا گیه پکشی که روستا دید آغاز نیست که سیقالی که سیقالی که تو سوچ دهی روان سی دا متن روان سی ار پاراگراف روان سی یو پاراگراف تا لور پاراگراف تا لانی پاراگراف سر یو آغا کم لازمی و منطقی و دا غیچ ده یو ربط چی دهی آغا باید ولری لکه انسان چی مپلا بخول جو بانی یو لیکنه که آغا رکم باید دا پاراگرافونو سر اومش لیجه او روان سی. یعنی کچیری دست که داری سی کچیری امکان ولری چی امانتم پکشی که زیانمن نسی، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې، او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالی کې بیا مفهوم مو سره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی چیر شي بیا باید یو بل لار ورته وسنجي په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي تخپله شبه پیژه د دې تجربه لري چې سړی باید بیرته امه پښتو ته سمه کې امه بیرته مفهوم پکې راوخته یعنی دا سن چې د اماتور اماتوالي منډون کې باید دا سن چې مفهوم ته تعامل ورسیږي
په خپل لیکوالو تاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبه ته ژباړل کیږي دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولای شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره خو جملې لنډې او تکرار کم کی د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي مطلب یو مفهم چې په یو توری باندې رسیږي ضرور نه دی چې په تپه بغل کې بل هغه دغه معادله مشترک ولیکي که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې کامه پر ځای استعمال کې ټکی پر ځای استعمال کې شارحه پر ځای باندې استعمال کې نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اول نیمه برخه سره څونه تړاو لري دا آیا درېمه حصه لري که نه لري یوه ټوله مکمله یوه جمله ده یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سلاتیا درجه اوړي که چیرې درې تورې ورواړې یا خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اړوي نو دغه نقطه گذاري و او د جملې لنډونو سکشت دی شانت کې لیکوال توجه وکړي بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي په هغې کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خپل دا تجربه کړې ده تجربه په دپاره مې هم څو څو ځله داسې کوشش کړې دي چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم خو هغه زه ناکام شوی یم حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم یا جمله ماته راماته کړم یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړه کړی سم ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه ځین کې مې پاته وه را سره وه نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بیرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي ځکه دا یوه پروسه ده باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکې واخله بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا زما بيخي لکه څنګه چې ارشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بيخي د چای رسې ویږي د چای ریږي بيخي فکر کوي چې نو بشي ولې کله چې دغه احساس تاسو وسو چې نو بشي ولې بیا ته کولی شي په تغیرات راولي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه اما هغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سي وکړي دا ستاسو ازما په نظر زما ته جوړې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولا ژوندګي لته ډېر بوخت تر تاسو ته معلومي ځخ په پام دې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی زه دوه ماشومان لرم واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې خاصره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو تاسو په ګاډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته دي چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسې دلته باید ارس ته خپل رسیدګي وکړي تاسو ته معلومي دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مگر برداشت سربیره دا مطالعه او ترجمه ته ته زده یو تفریح سترګو باندې ګورم که ته زده سده د برداشت یو بختیار په سترګو ګورم لکه چې مطلب دا ټول بختیار د نور مسائل څخه دا سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای ځي ځای په یو کافه کې کښنی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی یو ځای مجلس کوي زه په دا سترګو باندې ورته ګورم ځکه دا زما خوبه ده زما د خوشي هوبه ده بوختیا ده چې زه په نار وړم یو غړی آرامېږم تر په خو اوس څه پر کړی دي ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مینه درلودي هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت او کولای شوی اوس هغه ونه وخت سړی نه سور کولای نو که انسان یو څه چې د چا خوشیږي ډېر دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولی ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه نه پېژنم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شي خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري. نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه وي چې تر هغه سری کښه پښه ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یي او هغه پوه خلک یي تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې چې دا اثار چاپېږي تر ډېره پرې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یو لیکوال خپل اثر هاته لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې د خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو د هغه بورډ مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي. لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تر تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي دغه یعنی په هغه کې به خزیا ته مداخله نه کوي. کوم مشورې وشان چې ورکړي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د قصو کوي او هم دغه مزل چې دی وي تر هغه منځله پورې په دې کې ډېر کومه سره کوي. دا ډېر ګټور کار دی خو متاسفانه دلته ته په دې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به امبې لیکي خپل امبې ترجمه کوي خپل امبې په خپل تمویل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا تر سره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي؟ که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دی به مکمل ډول به ارته ته ولاړ دی دې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلور نفرو ته ارڅونه چې فلټرونه او د ایډیټران زیاتې به درې نفرې د غونه د غلطۍ او امکان کمیږي غونه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو ته به هم غلطۍ پکې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او ار د مشتاز پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کوي اخري او هر څوک پیدا داسې کوي چې تر هغه اخري حد پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت په اضافه خبره ده یا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک ارڅه د خپل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښته کې یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په
پر روح جانا پر کوٹا سردا سی تا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتا دی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سیلا ما گرنج دل چاہیے نا سی وٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سیدا مولا نور گھر کا سیدا مولا نور ستا خدو نا لکھے لکھے سیال دا نستا پچرمی کے سیال دا نستا پچرمی گاندا شور کبھی نئی زبان روی شوی نئی زبان روی شوی سمیلا تانا صبری گی پسل گو سل گو مشکی تیری گی پسل گو سل گو مشکی تیری گی پرانو نہ پانا رہی کا
قران والے کا وے پرماتا قران والے کا وے
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415